السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو دوله ساعته خبرونه په اول نیم ساعته خبری مجلې سره پیلوو. په راپورونو کې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام له راستنېدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه له کورنیو بې ځایه سویو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب اوولسمه د نومبر میاشتې اوومه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. د کندوز چارواکو ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د کندوز ښار په بوزې قندهاري سیمه کې په هوایي حملو کې 2 ملکیان وژل سوي او 19 نور ټپیان دي. یوناما په یو بیان کې چې پرون وخت خپور سو ویلي، پر دې سیمه لومړی بمباري سوي او ورپسې نړیوالو او افغان ځواکونو ځکني عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې وسلوالو مخالفانو پر حکومت پلوه ځواکونو حمله کړې ده. یوناما وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې د دې پیښې په قربانیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. افغان حکومت بهر ته د هیواد د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي وای، په دې اړه د اقتصاد په عالی شورا کې بحث وسو. بیان زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته وویل، د هوا د لارې د تجارتي مالونو د انتقال یا کارګو هدف د افغانستان د کرنیز سکتور او محصولاتو پیاوړي کول دي چې هند په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. افغان امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې د ټروریستي فعالیتونو په تور 15 کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیولي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي دي چې د کسانو په ورانکارو او تروریستي فعالیتونو او په زابل کې پر امنیتي پوستو او کاروانونو په حملو کې لاس درلود. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د اپوزیسون څو ډلې پکښې دي او کورد جنګیالي مشري کوي، د رقه په شمال کې په عین عیسا ښار کې دغه اعلان وکړ. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویاندې جهان شیخ احمد وویل، د داعش پر ضد عملیات پیل سوي دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو عمومي قرارګاه د داعش ترورستي ډلې له ولکې د رقه او د شاوخوا هغو سیمو د ازادولو لپاره پراخ سپېڅلي عملیات پیل کړي چې دې ډلې هلته خپل خلافت اعلان کړی دی. دې د رقه له ملکیانو غوښتنه کړې ده چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو څخه دې ازادو سوو سیمو ته ولاړ سي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی مشر وایي، د ولسمشري په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړی به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د کلینټن په اړه د جولای میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوریت غوښتونکي غړي جیف چافیتس وایي، کومی د اف بی آی د څېړنو نتیجه د استازو جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړه. کومی د اکتوبر پر 28مه کانګرس ته په یو لیک کې خبر ورکړ چې د میرمن کلینټن لخوا له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو اړوند نوي موارد یې موندلي چې له دې سره د جمهوری غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن کمپاین له بحران سره مخ شو او په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې د ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن په محبوبیت کې د پام وړ کموالی راغی. د مونټینیګرو چارواکي وایي، د دوی څېړنې ښیي چې د دې هیواد د لویدیځ پلوي صدر اعظم پر ضد د کودتا او د هغه د وژنې په پلان کې روس ملتپالو لاس درلود. د مونټینیګرو صدر اعظم میلو دیو کانوویچ په ناټو کې د خپل هیواد د شاملېدو غوښتونکی دی. د مونټینیګرو لوی څارنوال پرون وویل، د څېړونکو د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه سوې چې روسي ملتپالو یوې جنایتکارې ډلې ته دنده ورکړې وه چې د اکتوبر پر 14مه د مونټینیګرو د پارلماني انتخاباتو په ورځ د پارلمان ودانۍ ته ننوځي او دیوکانوویچ ووژني. د کاسو پولیس وای د اپوزیشن یو پلوی سیاستوال په مبهم ډول په زندان کې مړ شوی دی. په هغه خبر پانه کې چې پولیسو خبره کړې ده ویل سی وی چې د عدلي تیب لمایني وروسته به معلوم سي چې د کاسو د کورواکۍ د غورزنګ د غړي استریت دیهاري د مړینې علت څه دی. دغه غورزنګ د دیهاري د مړینې تور د کاسو پر حکومت لګولی او د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې وایي نوموړی د یو ډول وژونکو درملو له خوړلو وروسته په دا سال کې روغتون ته رسول شوی چې مړ شوی و.
د هوا حالات.
سلام ګرانو اوریدونکو، دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په کابل کې لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 1 او 10 به یو وي. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 او 10. کندهار کې به هم لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او 10. مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او 10. جلال آباد کې به لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او 10. او په فیض آباد کې به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او 10 منفی 2.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خوړو نړیوال پروګرام له راستنیدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې د نن له کورونای بزای سو سره د بیړنوي مرستو غوښتنه وکړه.
د اکتوبر میاشتې نه پایل جا د 2018 کال د جون میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د 2500 شاوخوا کې کسانو ته د خپلو مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
د وروستیو امنیو له کبله د بیزای سو کسانو له ډلې 99% یې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي.
د افغانستان حکومت د هغې بېځای شوو لپاره چې باید دوی بېرته خپلو ځایونو ته ګرځولي وي، یعنې هغه مسؤلیت نه دی احساس کړی.
د خوست په الانو په کندوز کې د جنګ له بېځای شوو کورنیو سره بشري مرسته وکړه.
شاوخوا 1,000,000 افغانۍ مونږ راټولې کړې وي او ټول ټال 190 کسانو باندې مو دغه پیسې وویشلې.
د 40 میلیون ډالرو په ارزښت په 14 ولایتونو کې د بدیل کښت د دودولو په هدف ځینې پروګرامونه عمل کیږي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واورئ چې د افغاني ګنډ له یو دوکاندار سره پکې خبرې شوي.
یو دا کښت کې ډیره چلیږي، په دو کې بیا نوم لري لکه غزاله جاوید او پلانکای او پلانکای ډیر نومونه دي.
په سوریه کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم راپور لرو. تر 9 بجو نور مسایل هم څیړو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له راستنیدونکو افغان کډوالو او په افغانستان کې دننه له کورنۍ بېځایي سویو سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې وروستیو جګړو زرګونه افغانان د خپلو کلیو او کورونو پریښودو ته اړ کړي، WFP او افغان حکومت په ګډه له دې کډوالو سره د مرستې لپاره پلانونه جوړ کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP افغانستان ته له بهر له راستنیدونکو کډوالو او همدارس د جګړو له کبله له بې ځای شویو کورنیو سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې. WFP وایي د مرستو دا اپیل پیل شوی او د 2018 کال تر جون میاشتې پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې به یې له 500,000 زیاتو اړو افغانانو ته مرستې برابرې شي. په کابل کې د WFP د دفتر ویان وحید الله امنی ازادۍ رادیو ته وویل چې د وزیرستان د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره به هم په دې لړ کې مرسته وشي.
راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی او دغه راز د بې ځایه شویو داخلي کورنیو شمیره ډېره زیاته شوې. دغه راز د 2014 کال نه په دې خوا په خوست او پکتیکا کې موږ د شمالي وزیرستان مهاجرین هم لرو. دغه ټول سره کرا ټول کو WFP چې کوم آمادګي یا چمتووالی دوی ته نیولی، د اکتوبر میاشتې نه پایل جا د 2018 کال د جون میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د 2500 شاوخوا کې کسانو ته د خپلو مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د افغانستان د راستنیدونکو چارو وزارت د ژمي په موسم کې له اړو خلکو سره د مرستې موافقه هم پرون لاسلیک کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سګنی کال تر پایه به له 1,50,000 راستنو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرسته وشي. بیان زیاتوي چې په دې شمیر کې 450,000 له بهر راستنه شوي او 3,60,000 بې ځایه شوي کډوال دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای دبليو اف پی بل د کډوالو سره د پرمختیايي پروګرامونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دبليو اف پی وایان خاغلی امانی وویل د دې مرستو په ویش کې د شفافیت لپاره د هغو کسانو د ګوتو نښانونه او نور معلومات هم اخیستل کیږي چې مرسته ترلاسه کوي.
په ځانګړي ډول راستنیدونکو او داخلي بزاشو کسانو بایومټریک معلومات د دې ګوتو نښانونه بخښل کیږي، د عکسونه بخښل کیږي او نور هغه اړین معلومات چې د ډیټابیس لپاره پکار دي، ترڅو په دې کې ډیرای داسې کسان هم شته چې هیڅ اسناد نه لري. نو د دې لپاره چې یو منظم او شفاف روم سیستم ورته جوړ شوی وي، د دوی لپاره د بایومټریک سیستم هم فعالیږي.
دبليو اف پی او د راستنیدونکو کډوالو وزارت وای د کډوالو د بایومټریک معلوماتو لمړی پړاو د سیشن به پورز د تورخم له دروازې څخه چې ډیرای کډوال له دې لارې خپل هیواد ته ستنیږي پیلېږي. دبليو اف پی له اړو افغانانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له یوې خوا ژمې را روان دی او له بلې خوا جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. جمهور ریاست وایي د هیواد په یو لس ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله په سلو کې 9 بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
په همدې حال کې د ارګمانی وایي په هیواد کې د وروستیو جګړو له کبله 9% خلک د بیلابیلو علتونو له کبله خپلو ځایونو ته نه دي ستانه شوي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د هیواد په یو لس ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 95,000 کورنۍ بې ځای شوي، خو د ولسمشر د ویان په خبره تر اوسه یوازې 1.5% بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شوي او پاتې لا هم بې ځایه دي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته د هغه اقداماتو په اړه معلومات ورکړل چې حکومت تر اوسه د بې ځایه شویو خلکو په اړه کړي دي. ښاغلي چخانسوري ژمنه وکړه چې د ژمي پر رسیدو حکومت د بې ځایه شویو خلکو لپاره ځانګړي او جدي تدابیر په پام کې نیولي دي.
69% دیگه از اینا هنوز هم امرایشان کار جریان داره تا بتنن که تا شرایط مساعد شن و اونا
دی وی له 9% سره لا هم کار دوام لري. سو شرایط مساعد شي او دوی وکړی شي خپل کورونه تستانه شي. پر اړمنو د مرستو د ویش لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ شوی، ځکه چې ځینې کسان د بې ځایه شو لنوم څخه ناسمه استفاده کوي. د ولسمشر د ویان په خبره حکومت په روسي جګړو کې د وژل شو او یا ټپي شو ملکی وګړو له کورنیو سره هم شاوخوا 193 میلیونه افغانۍ مرسته کړې ده. د مسولینو د معلوماتو لمخې کندوز، فراه، روزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس هغه ولایتونه دي چې ډیری کورنۍ پکې د جګړو له کبله بې ځایه شوې دي. وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کندوز او روزګان د بې ځایه شویو کورنیو لپاره یو اندازه پیسې ځانګړې کړې وې، خو په کندوز کې یو شمېر کورنیو بیا شکایت کړی و چې د غمرستې دوی ته په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان بیا انتقاد کوي چې ورځ تر بلې په هیواد کې د زه شو شمیر مخ پر زیاتېدو دی، خو حکومت جدي اقدامات نه کوي. سیاسي کارپوه ناصر شفیق:
په داس حال کې چې ژمه په درشل کې قرار لري او د برسان حکومت د هغه بې ځای شو لپاره چې باید دوی بي تخپل ځایونو ته ګرځولي وي، یعنی هغه مسولیت نه لري احساس کړي او په دې راتلې اس قدم نه لري اوچت کړي.
ښاغلی شفیق وایي په داسې حال کې چې د بې ځای شو خلکو 9% لا هم خپل اصلي ځایونو ته نه دي ستانه شوي او په نورو سیمو کې په خورا بدو شرایطو کې شپې او ورځې سبا کوي، نو بیا د حکومت له لوري د بې ځای شو د ستونزو هوارۍ له واقعیت سره هیڅ اړخ نه لګوي او دا ثابتوي چې حکومت په دې برخه کې مسولانه چلند نه دی کړی.
د خوست فعالانو په کندوز کې د جنگ له کبله له بې ځایه سو کورنیو سره بشري مرسته وکړه. اجمل آریان تفصیل اوروي.
هغو ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو چې دغه مرستې کندوز ته راوړې وې، د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د خوست ولسونو د کندوز له خلکو سره د همدردۍ په هدف 1,000,000 افغانۍ راټولې کړې وې او په کندوز کې پر 190 بېوزله کورنیو باندې وویشلې. د خوست یو تن مدني فعال فیض الله فیضی چې کندوز ته راغلی و، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نغدي مرستو د ویشلو په اړه داسې وویل:
شاوخوا 1,000,000 افغانۍ مونږ راټولې کړې وي او دغه پیسې مو په دریو برخو باندې، لومړی مو په کلیو بنډو کې لرو پرتو سیمو ته لاړو، هغوی ته مو پیسې ورکړې 15,000 افغانۍ. دوهم مو د بوزیکندري د سیمې ټپیان چې اوسمهال په روغتون کې دي 14-15 کسانو ته مو هغې ته پیسې ورکړې، او دریم مو ولایت مقام ته بعضي ملګرو ته د مدني ټولنو غړو ته موقع ورکړې وه، تر څو هغه خلک چې برښتیا مستحق وي هغوی لیستونه برابر کړي. 150 کسان هم دغه ټول ټال 190 کسانو باندې مو دغه پیسې وویشلې.
له دې وړاندې هم د خوست ولسونو د کندوز جګړه ځپلو خلکو لپاره د وینو راټولولو کمپاین کړی و او مرستې هم راټولې کړې وې. په ورته وخت کې د کندز ولی اسدالله عمرخیل د مرستو د ویشلو پر مهال د خوست له خلکو څخه مننه وکړه چې د کندز جنگ ځپلي ولس لپاره مرستې رالیږلې دي.
د خوست له وطن پالو او با احساس ولس نه یو عالم مننه. خدای دې دوی ټولو ته د دې د زرې زرې پاداش ورکړي او پروردګار دې د دوی د احساس نور هم پسې اوچت او لوړ لري.
ښاغلی عمرخیل زیاته کړه چې دغه شانته مرستې د ولسونو ترمنځ واټن را لنډوي او د خلکو ترمنځ د همغږۍ او یووالي روحیه لا هم پیاوړی کوي. د کندز اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي چې د خوست ولایت خلکو دوی ته نقدي مرستې رالیږلې دي.
دلته د خوست نه مېلمانه راغلي او ډېره مننه ورڅخه کوو چې موږ سره دغه مرستې وکړي او د ټولو کندزوانو ته چې د کندز جنګ کې ځپل شوي وو دغه مرستې چې دلته کوم کندزیان راغلي وو هغو کندزیانو ټولو ته ورسېدلې او ټول کندزیان ترېنه خوشحاله دي.
د خوست خلکو له خاره کندز جنګ ځپلو دپاره څه مرستې شوې وې چې هغه مرستې موږ ته هم راورسېدې. د خوست خلکو نه ډېره زیاته مننه کوو او د هغې نه کورودانۍ ورته وایو.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم 70 میلیونه افغانۍ د کندز جنگ ځپلو خلکو ته رالیږل شوې وې چې پر یو شمېر بېوزله او متضرر شوو کورنیو باندې وبشل شوې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. افغان امنیتي ځواکونه په کندهار کې د تروریستي فعالیتونو په تور 15 کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیولي دي. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر وایي د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنۍ پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د مونټینګرو چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې د دې هیواد د لویدیځ پلوي صدر اعظم پر ضد د کودتا او د هغه د وژنې پلان کې روس ملتپالو لاس درلود. او د کاسوو پولیس وایي د اپوزیسون یو پلوي سیاستوال په مبهم ډول په زندان کې مړ شوی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډی په خپله پرونې ګڼې کې د پیژندل سوې افغاني میرمنې شربت ګلې پر برخلیک لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د پاکستاني چارواکي شوکت یوسفزی پر څرګندونو تمرکز شوی چې د یکشنبې په ورځ ویلي شربت ګله به له پاکستان څخه ونی ایستل سي. شربت ګله وروسته له هغې په نړیواله کچه مشهوره سوه چې 10 کاله مخکې یې عکس د نېشنل جغرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور سو. دغه افغانه میرمنه د لړم یا عقرب میاشتې پر 15مه چې د اکتوبر میاشتې 16مه کېږي د هویت د جعلي اسنادو جوړونې په پلمه د پاکستان د تحقیقاتو د فدرالي ادارې لخوا په نوتیه سیمه کې په خپل کور کې ونیول سوه. د ورځپاڼې په حواله د شربت ګلې تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له هغې فاصله واخیسته او ادعا یې وکړه چې شربت ګله نارجستر سوې کډواله ده. په لیکنې کې وړاندې راغلي د جمعې په ورځ په پېښور کې د اداري فساد ضد او د کډوالو خاصې محکمې تر 15 ورځنی بند وروسته د شربت ګلې د اخراج حکم ورکړ او هغه یې 1,00,000 کلدارې نقدي جریمه هم کړه. تر دغه حکم وروسته د خیبر پښتونخوا د داخله چارو وزارت د شربت ګلې د اخراج کولو مخالفت وکړ او د دې حکم د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. انډیا ټوډی ورځپاڼې لیکي پاکستانی چارواکي وایي دغه تصمیم یې د بشر دوستۍ او د افغانستان په باب د ښه نیت له مخې نیولی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د شربت ګلې عکس چې د نېشنل جغرافیک د عکاس سټیف مکوري لخوا اخیستل سوی و په 1915 میلادي کال د نېشنل جغرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور سو. هغه د خپل ژور لید او شنو سترګو له کبله د کډوالو په نړیوال سیمبول بدله سوه. سټیف مکوري په 2002 میلادي کال کې بیا شربت ګله ولټوله او بیا یې د هغې عکسونه واخیستل. بریتانوي خپرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز بیا د بلې ښځې په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې تښتول سوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د استرالیا چارواکي وایي چې د دغه هیواد د یوه تبعه په باب چې ویل کېږي خیریه کارکوونکې وه او په کابل کې تښتول سوې څېړنه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبر تایید کړی او ویلي دی چې دغه میرمن د شنبې نه وخته تښتول سوي او په دې اړه عاجل تحقیقات کوي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې په حواله تر دې پیښې مخکې هم په افغانستان کې ځینې بهرنیان د پیسو په خاطر تښتول سوي او د په دغه جګړه ځپلي هیواد کې بله جدي ستونزه بیانوي. روان مریض کال په افغانستان کې د استرالیا دوه اتباه تښتول سوي چې یو تن یې په اګست میاشت کې د تښتونکو له منګولو وژغورل سو. ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستول دي.
د حقیار په نامه اوریدونکو له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي چیري کچیر پرشتیا سره حکومت د ملکی خلکو په غم کې وي باید د کندز د ورستی پیش عاملان مجازات کړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې د پکتیا د څو ولسوالیو د 12 ټولګیو له زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه د حاجي سید ولی څمکني په مالي لګښت واخیستل سوه. احمد الله نورزی له کندهار لیکلي د خبریالان ژوند خوندي سي ځکه چې دغه خبریالان د جنگ میدان ته ځي او تازه حال اوریدونکو ته ورکوي. حمید استنگزیل لوګری لیکلی د حکومت او طالبان څخه غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو ژوند ته جدي توجه وکړي او باندې حمله ونه کړي. محمد قاسم ځواک لیکلی چې خبرلاند به طرف دی هر وخت خبرلاند د دولت د وسلوال مخالفانو لخوا په شهادت رسیږي. په هلمند کې نعمت الله ظهیر هم د طالبانو د ماین په چودنه کې ووژل سو. نصر الله لزابر لیکلی چې بې ځای سو کورنۍ سره باید مکمل مرستې وسی ځکه چې جمعي رنجد کېدو دی. او محمد حقیار له کندهار څخه لیکلی چې له حکومت څخه غواړي دینی تعلیم ته توجه ډیره کړي ځکه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. د 40 میلیونو ډالر په ارزښت په 14 ولایتونو کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د دوډولو په هدف ځینې پروګرامونه عملی کیږي چې تقریبا 300,000 کسان به مستقیمه ګټه ورڅخه واخلي. دغه سرګندونی په هغه ورکشاپ کې وسوي چې بزګرو ته د بدیل کښت د برابرولو په هدف جوړ شوی وو. سباون کاکړ او نور تفصیل.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې د بزګر پر رول ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې قاطع او جدي تصمیم لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وزیر سلامت اعظمي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کوکنارو د لمنځه وړلو په هدف د بزګر سره د بدیل معیشت په اړه د بحث په جوړ شوي ورکشاپ کې وویل چې په دغه ورکشاپ کې به بزګر د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره خپلې تجربې او نظر له مسولینو او اړوندو ادارو سره شریک کړي.
یقیناً ورکشاپ کې امروز با همکاري
دا وایي یقیناً دغه ورکشاپ چې د نړیوالو اورګانونو لکه آی ایم ایل ادارې، یو ان او ډی سی، یو ایس آی ډی چې په دې رسولایتونو کې عملی کیږي دا یو نیک ګام دی او همدارنګه دا لومړنی ګام دی. میرمن عظمی دغه سرګندونی په داسې حال کوي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید په روان کال کې 30% ډیر شوی دی. په ورته وخت کې د ډیپلوماټ په نوم یوې بهرنۍ مجلې په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد شته او تر 9 میلیونه زیات افغانان چې د دې هیواد د نفوس تقریبا 12% کیږي په یو ډول په دې کاروبار کې شامل دي. په یاد ورکشاپ کې د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر ویل چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په مخ کې یو ستونزه ده چې کله د بدیل معیشت په اړه خبرې کوو د بزګرو لیدلوري د بزګرو ستونزې او د بزګرو غوښتنې په پام کې نه نیول کیږي. دی وایي د کرنې وزارت د نظره یو ستونزه ده چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په مخ کې پرته ده چې کله د بدیل معیشت په اړه خبرې کوو د بزګرو لیدلوري د بزګرو ستونزه او د بزګرو غوښتنې په نظر کې نه نیول کیږي.
نیاز د قانون ما در نظر نمی گیرد.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جرایم او مخدراتو په وړاندې د مبارزې رئیس اندریا ویستیان هم د دغه ورکشاپ جوړول اړینو بلل او زیاته کړ چې د پراختیایي بدیل د پروګرام لمخې چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې به پلی شي د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې به ډیره مرسته وکړي.
This alternative development program will have the budget of $20 million.
دی وای د پرختي بدیل پروگرام 40 میلیون ډالر بودی چلري. د 14 ولایتونو به تر خپل پوشش لاندې راولي او 350 زر خلک به هم د دغه پروگرام څخه ګټه پورته کړي. د شغلی اندریا وستان په خبره بزګر او پولایتون کې د کرنی برخي مسولین د کوکنارو د لمنځولو په برخه کې شرو لوبولای شي.
د سوریه کورد ځواکونو د رقه شهر د برتانی نیول لپاره ستر پوزي عملیات پیل کړل. احمد تکل او نور تفصیل.
د سوریه د وسلوالو ځواکونو ائتلاف د امریکا د پاوز په ملاتړ له اسلامي دولت ډلې څخه د سوریه د شمالي ښار رقه د بیرتنی ولو لپاره عملیات پرون پیل کړل. اسلامي دولت ډله یا داعش رقه د خپل اسلامي خلافت پلازمینه بولي، په داسې حال کې چې داعش ډله د عراق په موسل ښار کې هم د عراق د وسلوالو ځواکونو له درنو حملو سره لاس ګریوان ده. د رقه عملیات به پر دې ډله فشار نور هم زیات کړي. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف SDF چې له کورت او عرب وسلوالو جوړ دی پرون وویل چې د فرات د قهر په نوم عملیات پیل کړي دي. د SDF وایاندې جهان شیخ عماد د رقل شمال ویدیس څخه په یو پیغام کې پر کورنیو او نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د داعش د زړه د لمنځوړو په عملیاتو کې ګډون وکړي.
ستتحرر الرقه بسواعد ابنائها وفصائلها عربا کوردن و ترکمن.
رقابه د دې خار د خلکو او د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو د عرب، کورد او ترکمن ډلو لخوا د خلکو د ساتنې د ځواک او د خزو د محافظت د قطو په مرسته او د متحدو ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو په همکارۍ آزاد شي. موږ پر هغو سیمایزو او نړیوالو ځواکونو چې د داعش پر ضد جګړه کوي غږ کوو چې د نړیوال تروریزم د زړه په لمنځوړو کې برخه واخلي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به د رقه په عملیاتو کې له هوا څخه د سوریې د هغو وسلوالو ملاتړ وکړي چې کورت پیشمرګه جنګیالي هم پکې شامل دي. پیشمرګه وسلوال په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په ځمکنۍ جګړه کې د امریکا له ځواکمنو او اصلي متحدانو څخه دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویلي دي چې د نړیوال تروریزم د مرکز څنډې ته کول او بیا د هغه پرځول د دې نویو عملیاتو هدف دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د رقه د بیرته نیولو عملیات به څومره وخت دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د سوریې په شمال کې د کوردانو د نفوذ د پراختیا له کبله د ترکیې د اندېښنو په ګډون په بېلابېلو دلایلو ډېر پیچلي ګڼل کیږي. ترکیه ویلی دی چې پرقه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات په د ترکیه پاوز وکړي. خو د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف د پنځم په ورځ وویل چې په دې عملیاتو کې د ترکیه ګډون ته به اجازه ورنه کړي.
د ژوند رنگونه.
زمانم محترم اجی سا خان زازای نمو خط گورش د دی گنڈی افغانی کاروبار کو
څنګه دا فکر در ته پیدا شو چې دا سیو کار به وکي دکان ولري او گنڈی افغانی خرڅ کړي؟
والله خچې کورونا مراغل محترمه بیا ما دا دکان جوړ کو مردانه دی پاره به شوخه ټول گنڈی افغانی وو بس مونږه افغانی ته واړو.
تاسو دا کالی خرڅوي پکرای ورکوي څنګه؟
نه پکرم ورور نه ورکو خرڅوي کرا ګنا لري.
یو څوک ده د دې وسنه لري چې واده ته دا ګنډي افغاني واخلي بیا نو پکرا یو شی اخلي هغه یو شپه یا یو ورځ پکې تیروي بیرته راوړي.
هغه ته مونږ دا وصیت کړی دی چې کرای چې ورکه بیا د سیوای چې دا مونږ پکرا ورکړي نو هغه پیسې نه حراميږي. هغه دې دوی خپل کار دی نو کاروبار دی.
دا د ګنډي افغاني قیمتونه لسو شروع کیږي تر څو پوري دي؟
دې زرو نه واخله تر 5000 شپږو زرو او زرو پوري اګه 2000 دونیم زر درې زر څلور زر 5000 همدسي.
تاسو خپل لکم زیراوړی څوک درته جوړوي؟
دلته مون خیاطان نیولې څلور 5 نه پر خیاطان دی اغه جوړوي او د پاکستان هم راغواړو په ټلیفون باندې اواز خې خپل بسيزو او ګرمي کې بیا په ټلیفون راغواړو په خبر نه راوړو.
داس خبا کال نه وشوي چې او چا کالی درنه وړي وي پیسې نه وي درکړي.
زیات د دې مون تاسو خلکو چې ما دا اعتبار پکړي بس اغه کالی یو سی بین راوړي به پیسې نه راوړي.
نو بیا کله دي چليدلي پیسې دې نه تري اخسته؟
ملي دلي نه دي. یو نفر می تقریبا شپږ کال بعد ولیدو چوکې می ونی و دلته بیا راوستو پیسې متنه واخست.
که یو څوک غواړي مثال دغه د ګنډي افغاني یو کاروبار وکي کوم خبره ته باید پام وکړي چې هغه کامیاب یو کاروبار کې تکړه وي؟
اول خو باید د چا سره کینی چې مودې پوري و میاشت به میاشت درې میاشت ځکه یکدم د کاروبار ته وتل ډیر مشکل سره مخامخ کیږي ځکه چې د دی ډیزاینونه نه پیژني کال په کال ډیزاینونه بدلیږي هغه بیا ډیر ورته مشکلی چې یک دم سره مخامخ شي او د نور هغه چې ده د دکانداري دغه اسانه ده خو د ګنډي افغاني دکانداري لږ مشکل وایي
ګنډي افغاني په څو ډولونو دي
یو دی بنارس یو دی دغه دی ساټن ټیکا لکه بابی ډیر ده یو دا کش ټیکا ډیره چلیږي په دو کې بیا نوم لري لکه غزاله جاوید او پلانکه ډیر نمونه دي خو هغه نمونه ماته یاد نه دي ځکه چې زه ډیر